د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په فایل کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو د دې ټولنې لغړو هیوادونو څخه سوریې او افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. ای پی ای خبری آژانس پرون د اتریش د کورنیو چارو د وزیر گرهارد کارنر له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا ډیره مهمه ده چې د کډوالو د ایستلو موضوع د اروپا په کچه تطبیق شي. ښاغلی کارنر همداراز ویلي دي چې د اروپایي ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي پوه شي چې اتریش څنګه وکولای شوای افغانستان او سوریه ته په مستقیم ډول د کډوالو د بیرته ستنولو چاره عملی کړي. کارنر زیاتوي چې د تیر کال په ترڅ کې د سوریه شاوخوا زر تنه وګړي څه په خپله خوښه او څه په جبري ډول سوریه یا نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر د هغو افغان کډوالو د شمیر له ښودلو ډډه وکړه چې په مستقیم ډول افغانستان ته استول شوي دي. د اروپایي ټولنې د کډوالۍ کمیشنر مګنوس برونر په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د قبرس په پلازمینه نیکوزیا کې جوړ شوی و وویل د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو په مسله کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنعت چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته به هغه درمل صادروي چې د اعتبار د مودې پای ته لږ وخت پاتې نه وي. د منځني ختیځ آنلاین خبری شبکې منا د بنگلاديش د روغتیا د وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د درملو د تنظیم د چارو د رئیس حافظ نعمت الله ایوبی او د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنایعو د ټولنې د عمومي منشي ذاکر حسین په کتنه کې همداراز موافقه وشوه چې بنگلاديش به د لوړ کیفیت لرونکي درمل په مناسبه بیه افغانستان ته صادروي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي هم پر خپل ایکس باندې خبر ورکړی چې د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د بنگلاديش د درملو د جوړولو د شرکتونو چارواکي هڅول شوی دي چې په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اړتیا وړ خپل ډیره برخه دارو درمل له بهر څخه واردوي او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستانه د درملو پر وارداتو ممنوعیت به د روانې سلوغې میاشتې له شلمې نیټې څخه عملي شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو د راستنېدو اجازه له دې شرط سره تړلې ده چې دا اداره په تیر دوبی کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا د حملو په اړه خپل دریز واضح کړي. د ازادۍ راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا د راپور له مخې ایرانی رسنیو پرون جمعه د ایران د اټومي انرژي د ادارې د رئیس محمد اسلامي له قوله راپور ورکړ چې دی وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان باید لومړی د دې حملو په اړه خپل دریز واضح کړي او له هغه وروسته به تهران پر دې غور وکړي چې د زیانمنو اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو مفتشان پرېږدي که نه. د تیر کال په دوبی کې د اسرایلو او متحدو ایالاتونو په حملو کې د ایران ځینې اټومي تاسیسات زیانمن شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې له دریو زیانمنو تاسیساتو ناتانس، فردو او اصفهان پرته دا اداره د ایران نورو دیارلسو اټومي تاسیساتو ته لاسرسی لري. او روسی او اوکراینی مرکچیانو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په اړه د مهمو خبرو په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره کتلي دي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې دا غونډه پرون په ابوظبي کې جوړه شوې وه او پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته دا لومړی ځل و چې د روسیې او اوکراین چارواکو له امریکایي مقاماتو سره مخامخ خبرې کولې. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر کتنې وروسته کرملین په اوکراین کې د خپلې ارضي ادعا په مسله کې په خپل دریځ کې هیڅ راز نرموالی نه دی راوستی. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د ژمي په سختو سړو شپو ورځو کې د برېښنا د نشتوالي له کبله تپه تیاره ده او د روسیې حملې لا هم روانې دي. روسیا د اوکراین په دونباس سیمه کې د درنو تلفاتو په منلو سره د نورو سیمو د نیولو لپاره د سوکا پرمختګ په حال کې ده. ولسمشر پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي دي چې که مسکو له ډیپلوماتیکو لارو د دې سیمو د نیولو هدف ترلاسه نه کړي نو نورې ډېرې سیمې به د زور په کارولو سره ونیسي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. واوري چې تر بیگانه شپې پورې هم د افغانستان یو شمیر لوی لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې وي. په دې اړه په یو راپور کې به واوري چې د چاپیریال د پاکوالي د ساتنې لپاره خلک باید له کوم ډول سونګ ټوکو کار واخلي.
یو راتم نویات ته چې دوی هغلته مخکې دینه چې سونګ ته اماده شي، مضره مواد یې په یو پروسې کیمیاوي لاندې ورکوي چې تر څو مضره مواد یې کم شي.
له یو متخصص ډاکټر سره په مرکه کې پر دې خبرې کوو چې د سړو پر مهال خلک باید کوم کارونه وکړي چې ناروغه نشي.
بهتره دا ده چې د کوټې محیط ګرم شي، د حرارت درجه حتماً د 30 یا 40 درجو په شاوخوا کې که ترمومیتر موجود وي، که نه وي دومره حرارت ورکړي چې سړی خراب کیونه کی.
افغانستان کې د ناتو د 40 کلن حضور په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونو د اروپایي متحدانو غبرګونونه پارولي دي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی 1400 ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له 1400 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې درنې واورې ورېدلې، ډیری لویې لارې لا هم د خلکو او موټرو پر مخ بندې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون راپور ورکړ چې د سالنګ د لویې لارې په ګډون د هیواد ځینې کوچني او لوی سړکونه د وروستیو واورو د ورېدو او توپانونو له کبله په موقت ډول تړل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې په سالنګونو کې له چهارشنبه ورځې راهیسې تر بیګانه شپې پورې د درنو واورو د ورېدو له کبله دا لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د ښاغلي حقشناس په وینا د پنجشنبه په ورځ د سالنګ په دوشخ سیمه کې د واورو د ورېدو، توپان او د واورو د ښویېدو په نتیجه کې یو هوټل او څو دوکانونه تر واورو لاندې شوي دي. نوموړی زیاتوي په بامیان، دایکنډي، غور، بدخشان، هرات او غزنی ولایتونو کې هم ځینې لارې د تیزې واورې د ورښت او توپانونو له کبله په موقت ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. ښاغلی حقشناس وایي چې د هوا له ښه کېدو سره به له دې لویو لارو د واورو د پاکولو چارې پیل او لارې به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د ټولګټو چارو وزارت ویان د پرونۍ ورځې په ترڅ کې په سالنګونو کې د واورو د ورېدو له کبله د 2 تنو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. له دې مخکې د افغانستان کورنیو رسنیو د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د وروستیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له 40 ډیر کسان مړه شوي او له 300 ډیر د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یو مزی د پلخمري او کابل ترمنځ ساحه کې د سختو ورښتونو او توپانونو له کبله زیانمن شوی او اوس مهال په 12 ولایتونو کې د برېښنا بهیر پرې دی. برېښنا شرکت چې طالبان یې اداره کوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې د برېښنا شرکت ټیمونه د سالنګ د لویې لارې د بندېدو له کبله منتظر دي چې حالت عادي شي او دوی دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د کابل او شاوخوا ولایتونو خلک د برېښنا د کمښت او نشتوالي له کبله شکایت کوي او وایي دوی مجبور شوي دي چې خپل کورونه د لرګیو، د ډبرو د سکرو، تیلو، ډیزلو او د سونګ د نورو موادو په وسیله تاوده کړي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص وحیدالله صدقی وایي خلک باید د مضرو سونګ توکو پر ځای لرګي یا د ډبرو سکاره وسوځوي، خو ښاغلی صدقی د ډبرو په سکرو کې هم د هغه ډول سپارښتنه کوي چې فلټر شوي وي.
عام خلک که چېرته هڅه وکړي داسې سونګ توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې بلوط لرګي چې دي د دې د سونګ مزره مواد چې دي کمتر دي نظر زغالو ته. اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغلته مخکې دینه چې سونګ ته اماده شي، مزره مواد یې په یو پروسې کیمیاوي لاندې هغه کوي چې تر څو مزره مواد یې کم شي بیا داس ول کېږي. که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کېدای شي دوی فلټر کېږدي، ډېر قیمت هم نه دي، یو څه د اوبو مصرف لري، برق دوی ولري او که چېرته وکولی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وځي هغه تصفیه کړي بیا هغه موثر کېدای شي.
ښاغلی صادقي سپارښتنه کوي چې خلک دې د ټایرونو، پلاستیکي توکو او بوټونو په څیر مضر شیان نه سوځوي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او فعالان وایي وروستیو واورو او بارانونو د هوا او چاپیریال د پاکېدو هیلې زیاتې کړې دي، خو دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د ناولو سون توکو کارول به چاپیریال بیرته ناولی کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم اوریدل، په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې درنه واوره شوې ده، سره له دې چې د واورې د وچکالۍ په لرې کولو کې هیلې راژوندې کړې، خو یو لړ ستونزې هم رامنځته کړې دي. سلطان محمد سرور د سړو له کبله د احتمالي ناروغیو په اړه د کوچنیانو له متخصص او د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین معارش سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی دی چې په دې سړه هوا کې خلک څنګه ځانونه او خپل کوچنیان له یخنۍ او ناروغیو وساتي.
ما مشورات وادوال ته داده سي دو مشکل سره مخامخ کیږي. عمدتاً یو څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره مرضونه مجلګري وسي، ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه ته قصور کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو مجلګري وسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم سي، یعنی د کوټې محیط ګرم سي، د حرارت درجه اتمن د اتلسو یا شلو درجو په شاوخوا کې ترمومیتر موجود کنه یې دغه راغت ور پتی سره خولاب کیونه کی ګرم احساس کی خوري او خولاب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دوه خبردار ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندي، کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څه وکړي؟ چیرته امکان نه شي ډاکټر فلرستي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی سي، په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټي بیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي، پاراسیتامول ورته وایي او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کیږي، دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولای شي دغه د ماشومان تبې یا ټوخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره په کاروي، هغوی ته څه توصیه لري مهرباني؟
ما ډېر جدي نظر نم دغه ډېر پټینګ وایم، هیوادوله ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، او که چېرته مې استعمالوي د دې وخت استعمال کې ټول ویخي د خو په وخت خو د بیخي نه استعمالوي. دا نظر نه ده که چېرته توخانی لري نو تنه هغه وخت کې استعمال کړي، دوی ویخي د ورځې لپاره د ګرمه کې چې کوټه د شپې لپاره ګرم او ساتل شي، او یا که بخاري کې استفاده لري کېږي نو کوشش دی وکړي چې پخلای به کېونه کې ځکه کوټه کې د غاز راوځي سر د ښه پکلا کې د بخاري او هغه د نلو شاوخوا چې دودکش سره وصل ده هغه د مخه په خټو باندې کلک کېږي چې داخل د کوټې ته مغره نه وځي، دود یا بخار نه وځي. او بل د غاز د ډبې دي، د غاز ډبونه د تل په سره د موږ وادوالې په دغه عادي شکل باندې دې استفاده لري کېږي، کېدای شي د باندې کې خو لسی یو غاز یا بخاري لکه شکل لکه پیشرفته یې خدا کنی په غادي غاز دبو باندې باید کوټه ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کوي لایو زینا بل زیدا دفتن لار بند سي او ور درناسي، موټر چلون کی او مسافر کوم تدابیر باید ونی سي سه لړې سخت یخني سره مخامخ نسی؟
اول خدا بهتر ده چې په یخ هوا کې دغه تګ راتګ محدود سي، ځکه چې دغه مثلا موټر کې یا په بس کې سره کینی دا د ډیر خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل ته زر انتقال شي. نو که چېرته احیانا دا څوک چې بل ډیر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کیږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل درې یا څلور چر کالي باید ولري، درې چر خو باید څلور واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي، کوم بل مشکل سره. دا تدابیر دوه شیته ډېر مهم دي، یو د ټول د